د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. دغه سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویب پاڼې دا 2018 کال شمیرې خبرې کړي چې له مخې څه باندې 8000 کسان په نری رنځ اخته دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزی د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو پانتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره دې سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د وړاندې شوي اوربند پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي. پرون یکشنبه بیا د امریکایي او اوکراین چارواکو ترمنځ د اوکراین کې د سولې او د اوربند په اړه باندې هم خبرې اترې شوي. او د ترکی د خبريالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لارینونو په تور نه خبريالان نیول شوې دي. د ترکی د خبريالانو ټولنې نن د شنبه خبر ورکړی چې ترکی پولیسو هغه خبريالان نیولې چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لارینونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکی یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي. امام اوغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ پر درویشتمه په یوه رایه چونه کې نومان شي.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، 25 دقیقه بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په ورسته ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج گلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د گلیزمن له خوشی کېدو سره موافقه وکړه. د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته له دې چې د دوی سفر پای ته ورسید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالر او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وي. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل د د امریکایي جورج ګلزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیل زاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنن کې د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډیر سخت پیغام راوړی و. متحد ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه و شوې، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډیر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بحث لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې.
وعلیکم السلام.
طبیعي ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې، کېدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمر؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونه او تهدیدونه د افغانستان ځنی دغه طرحګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې اوسنی رژیم سره یا د اوسنی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایان سره نږدې دي، ځکه ښاغلی حقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلي دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی، او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست د په اصطلاح مساعد کړی، او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لري شي.
مننه اندر صاحب، ته هم وروسته ورځو یو بل پوښتنه هم که تاسو ځواب کوي او بخې اتمر صاحب، چې په دې کې د قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې، قطر دومره، یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په د جایزه په د امریکا لخوا جایزه په اعلان شوی، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو د تروریستانو په ډله کې شمارل شوی وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوه د توافق اصلي مبتکرین قطر په خوا کستاسو په یاد دغه کارونه پاکستان کول. خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې هم شرایط تغییر شول، نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوه توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدلی دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب، ښه راغلاست. درته وایم د امریکا د سیاست فکر کوي چې په د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسی کې به تغیر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت او زمان شرایط جوی چې سیاستونه تغیر شي، ځکه چې افغانستان نس کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کې ورکړي. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته د طالبان حکومت یا بل کوم جمهوریت وي، له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیزاد د آیت سره دلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوش کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په محاصره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوه تړون په اساس امریکا خپل ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنگ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړجاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو نه پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي موږ سره په مخ بیای، ولی مستقیما موږ سره ونه لرو، یا د قطر لارې بیای، دا ډیره ښه خبره شوې ده. د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخښئ تاسو خبرې م کوي، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې بل هیواد لارې له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه د امنیتي کس په توګه ویلی سم چې داسې نه ده. له ډېر پخوانه د امریکا اړیکې استخباراتي سره موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو رئیس سره لیدنې کتنې کړې او نور هغې سته. خو هغه خبرو ته نه راځو، ممکنه ډېره زیاته ده. او افغانستان دوی ته اوس هم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین و ایران و روسیه ده، د دوی ګاونډی ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نه شي کولی، خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هر هیواد سره وغږیږي. او دا د افغانانو غوښتنه هم ده. موږ نه شو کولی چې ځواکي پاتې شو او زموږ خارجي سیاست باید پاکستان یا د قطر یا د نورو هیوادو لارې ځي.
بله اندر صاحب، اوبه خیر مخکز ما اصلي پوښتنه دا و چې بیا نورې خواته لاړو، چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی؟
ما په لومړی سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي، امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي، ځکه او عمر چې افغانستان اړتیا لري چې زموږ پیسې کنګل کړي یا هم اړیکې ولري، دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته، ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکې ولري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخې دي چې امریکا باید دوی سره اړیکې ولري، نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي او دا د دواړو وادو په ګټه تمام دی شي. موږ هم جګړه نه غواړو، موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی وسټکی وکړي ګوسندنیو کې، او دا کبیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي. دا د افغانستان د خلکو په نقصان، موږ غواړو چې د خپل هیواد ملي منافعو د خپل ولس لپاره دغه چې کړنې ترسره کړو چې موږ کې زموږ خیر دی. نور موږ د جګړو کوی چې توان لرو، دا به غلط خبرې، توان لرو خو څومره جګړې وکړو، څومره د زبر ځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنې په زور په جبر په ارغلونو باندې تعمیر کی، او د افغانستان حکومت نه هم د افغانانو هیله به لکه زما چې ده ټول افغانانو هیله ده چې له ټولو خواوو سره متوازن سیاست او جوړ جاړی وکړي. د دښمنیګان نور ځای ته نه رسېږي، د نړۍ سیاستونه ورځ پورې تغیر کوي. تاسو وګورئ چې همدا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکراین په جګړه باندې غږیږي، افغانستان کې خو جګړه نشته، یوازې پخوانی ځینې هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه اړخیز قرارداد دي، دا باید حل شي. ځکه زما ولس زوريږي په دې کې، زما ولس وګه تاګه ده په دې کې، د فشار لاندې ده په دې کې، د حکومت د انزوا خوا دي، او موږ څه کولای شو هر درې سلور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تبدیل شي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کړي چې دا حکومت نه منو، دا نه منو، او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبردواکونو او دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبره نه وي چې نوې حکومت ته راسي.
مننه اندر صاحب، له تاسو مننه. اتمر صاحب، دا اوس اندر سیبی او یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي. فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو؟
زه داسې فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی، یعنی طالبان داسې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکړي، نړیوال تعهدونه ته پابند نه وي، او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي، یعنی مثبت ځواب ورکړي. دا احتمال او امکان نشته، لکه چې تاسو ویلې ګورئ، خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګېرل کېږي، لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی. دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل، یو پیغام طالبان حکومت ته چې دوی د هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي. اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو، اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لري کړی نه دی، اف بی آی لري کړی نه دی. صرف دا خپل د وزارت عدلی، د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحې نه لري کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي، که مثلا د دې نوم تر اوسه پورې دی اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي، مګر جایزه یې په سر لري شوی وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي په بل هیواد کې مثلا؟
بله بله، یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات، دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته. هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو، صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه، پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله اخیری فیصله ده. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په باندې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د آیات سره تلی او آیات هم سیاسي آیات نه دی. دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
وبخښئ، یوه قصه چې په دې کې د امریکا د ولسمشر د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم په دې کې شامل وو او غالبا خلیلزاد د سره یعنی امداد زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی وو، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلی چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیات تو د دوی تلای افغانستان ته بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم ده یا نوی باب دی د خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره خکی.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره په پاتې څو دقیقو کې تقریبا 8 دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې. د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب، لمړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همداسې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبرځواکونه چې امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری و سیړي، نو امریکا نه.
اندر صاحب، موږ تاسو غږ نه لرو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اندر صاحب سره پرې شوې ده. اندر صاحب، زما غږ که لرې لطفا ځواب راکړئ. مهرباني، فکر کوم اړیکه مو بیرته ټینګه شوه.
وزارت اعلان کړی ده چې بندیز ورباندې لګر لرې سوی په کاغلی سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کم دغسې پاتې کېږي، هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او که چیرې بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې یوازې زموږ دوستي د روسیې او چین سره وي، ایران سره وي، هند سره وي، په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې دسیسې نوې کړنې، نوې ډلې ټپلې جوړېږي، افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې، ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري، او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړي چې ټول وخت تیاریم ګرځوي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان، کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو، زموږ په مجاهدینو، زموږ په افغانانو کار څوک دی؟ ته پیسې دی او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس اے کاغلی ملا برادر په قندهار کې د کتک راکته سو حکومت چې نوی اعلان کوو او تړونه دې شروع کړل، مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل او بیا وایي چې ما پیسې ور باندې کړي او بیا هغه امارات تم ځي شاید تاسو
مننه مننه یو
پر علا ګرځي او دتا تایرې د کابل پاسمان ګرځي موږ دومره ساده یو چې
مننه
خو دتا استخباراتي استراتیجیکی لوبي دي څوک قهرمان کې څوک بیا امدا سي تورست اعلان کې
ډیره مننه فقط یو ضروري تصحیح غواړم وکوم اندر سپ چې
خپل ځای ته نشي رسیدای خبرې چې
اندر سپ تاسو لکه چې زما غاګ نه وري
د افغانستان جيو پليټیک موقعیت په کتو امریکا دغه یو هواد
مننه
هغه کې د سپراتون کې کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مودان مننه ډیره زیاته اندر سپ فکر کوم تاسو زما غاګ نه وري فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غږ نه اورید ما دا تاسو کوله چې د مولا برادر چې راته په 15 د اګوست د 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر سپ شته دوی به هم تاسو کې کومه غلطه ویلې وي د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی ولې په هر صورت وړاندې زو ک د تصویر و اتمر سه به ورسته
قطر بخنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوسی واده د دې معنی چې قطر ته راي لکه د امریکا ته راځي
مننه صحیح اتمر سه فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی په د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او الته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معاملې وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوې و هغه لغوه شو او یو بندي خوش شو فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او کدا اړیکه وړاندې زی توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي
نه زما باور ده چې دا به دلته توقف نکړي امریکا سیمه ته ضرورت لري د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی سیمه چې زوایم دا یوازې افغانستان نه دی پاکستان هم په دې کې شامل دی منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی افغانستان هم په دې کې شامل دی امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما دا ده چې افغانستان من هیڅ یو د لوب میدان بیا هم اگر رقابتونو کی را گیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي حتی د خپل د طالبانو په منځ کې د نوې ډلې را پیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی که افغانان صحیح دیپلوماسی و نکاروی دوی خپلا دی افغانانو ملی گتی او ملی منافع خوندی نیکی نوزه دا دیر لره نگانم چه افغانستان بیاده یو بل غمیز دی پاره یو بل قربانی وی
مننه که دوی همکاری که وی دواره هوادونه پا کمو برخو کستاسو پا نظر د دوړو د اړیکو پرختیا ته ارتیاشته کلن راته وای اسلطفن
ګوره په بشری مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونلوي کی افغانستان دې امنیت خوندی وي ترهګر ډلې د افغانستان کې شتون نه لري افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغه یو نظام هلته موجودی چې د خپله د افغانانو سره توافقي داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
اغه سی
یو نظام
وچ پخ کې
ټول افغانان مشارکت سره
ورکړي ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د برلین د امنیتی په هنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس په خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتی چارو شننکای احمد خان اندر را سره 25 دقیقه بس په همدې ځای پاتور رسید د ازادي رادیو خبرونه روانې دي